السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پیښور او مومند ځانمرګي بریدونو په اړه د معلوماتو ترڅنګ په یو شمېر کورنو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو. خو اول خبرونه له انیسا اجمل نوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په پیښور کې چاودنه شوې ده چې پکې د مرګ شوبلې خبرونه دي. د غسینن په مومند ایجنسی کې ځانمرګي برید 15 تنه وشلې دي او تمه ده چې نن به د بروسلز په غونډه کې په دفاعي لګښتونو او ترګریسې جګړې په اړه خبرې وشي. د خبرونو تفصیل. د ژغورنې ادارې چارواکي وایي نن د پېښور په حیات آباد کې یوه چاودنه شوې ده چې پکې تر اوسه د لږ تر لږه یو تن د وژل کېدو او د شاوخوا 500 کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي. چارواکي وایي د برید هدف د جج یو ګاډی وو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د پېښې ذمواري منلې ده. نن سهار د مومند ایجنسی په غلنې هډکوارټر کې بیا په یو ځانمرګي برید کې د دریو لیوي سرتیرو یو استاد په ګډون 500 تنه وژل شوي او 500 تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې چارواکو مشال لیډیو ته وویل چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیټیکل کالونۍ په لویه دروازه راغلل چې پکې یو ځانوالو سو او دویم د امنیتي سرتیرو په ډسو کې وژل شو. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په ځنډولو د سینټ له غونډې د احتجاج په توګه راوتي او ویلي که حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې په دې اړه څه پرېکړه ونه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاس نن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د یو تن په وینا د سینټ له غونډې د فاټا اصلاحاتو موضوع له ایجنډې وایسته.
فاتح اصلاحات چکم پکی چوکم مرجر ہوگی تیسرا اگر پہ ایجنڈا ہو بیا گا دے ایجنڈے نہ لاڑ منگا تکم اطلاعات راغلی دی جدا دا مولانا صاحب پوینا بانی شوی دی یو طرف تا دا دم ریڈر خلق کو بل طرف دی یو مولانا صاحب خبرتا سو منی نو پکم قانون کے دا دی چے میجارٹی بتا سو نہ منی او مائنورٹی خبرتا سو منی.
بلخوا جمعیت علماء اسلام فیډلا او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر دې دریز دي چې د فاټا راتلونکي پریکړه دي د قبایلو په خوخوي او باید هلته ټول پښتنه وشي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورت رد کړی دی. ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او د افغان کډوالو په خپله خوښه د ستنېدو مرحلې ته زیان رسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د بشري حقونو څار ادارې په رپورټ کې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت لخوا پخوا د اوسېدو اجازې ورکولو خبره له پامه غورځول شوې ده. هیومن رائټس واچ ادارې څو ورځې وړاندې په یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په زور ستنېدو ته مجبوروي او UNHCR په دې لړکې د دوی مرسته نه کوي. ملګرو ملتونو هم د هیومن رائټس واچ دا رپورت رد کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال مشر عبدالناصر یوسفی د پاکستان خارجه دفتر ته وربلل شو او ورته د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د استعمالیدو پر سر احتجاج شوی دی. نن د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې عبدالناصر یوسفی د سه شنبې پر ورځ بلل شو او ورته ویل شوی چې په افغانستان کې جماعت الاحرار ډله د غزای په پاکستان کې دننه عملیات کوي. په روس کې نن د شپږو هیوادونو استاسي د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. دا غونډه چې نن ماسکو یې قربتوب کوي د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسیې استاسي پکې ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د ماسکو د غونډې ګډونوال پر روان وصیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې په هڅو خبرې کوي.
په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمایندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي.
له دوه میاشتو څخه په کومه موده کې د دویم سل دی چې مسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې قربتوب کوي. په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسیې برخه لرله. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو قربه وي. دا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ دندې سنبالولو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. د سپینه ماڼۍ ویاند شان سپایسر پرون ویلي په دې لیدنه کې به د ایران د شام جنگ او داعش او نورو وسلوالو ډلو ضد مبارزې په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم نتنیاهو به په قبضه شوې ځمکه کې د اسرائیل لخوا د ودانیو جوړولو او د دواړو ترمنځ د ریاستي حل لارې په ګډون د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې په اړه خبرې وکړي. رپورټونه وایي د وزیر اعظم نتنیاهو لپاره د امریکا سره د هغو اړیکو ښه کولو یوه موقع ده چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې اکثره خرابې پاتې شوې وې. تمه ده چې نن د نیټو هیوادونو دفاع وزیران د بروسلز په غونډه کې په کامي لګښتونو او د تراګریسې جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز میټس د دندې سنبالولو وروسته په لومړي سل برخه واخلي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د تراګریو په ځانګړي توګه د داعش ضد جګړه کې د نیټو شاملېدل زیات کړل شي. ولسمشر ټرمپ پرله پسې د نیټو په غړو هیوادونو له دې کبله نیوکې کړې دي چې دغه هیوادونه د دفاعي مقصدونو لپاره د خپلو کورنیو پیداوار 2% لګولو هدف په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي همدارس په شفافه توګه د نیټو د خرچو بوج شریکولو غوښتنه هم کړې ده. او اخیری خبر دا چې د امریکا رسنیو رپورت ورکړی، روس نوی کروز میزایل سپر سے کړی دی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه ده. اسوسییټډ خبری ایجنټس او نیویارک ټایمز رسپانو ویلي چې مسکو په خفیه توګه د هیواد په جنوب مغربي سیمه کې کروز میزایل سپر سے کړی دی چې دا د 1978 کال د منځني واټن وشتون کې اټمی ځواکونو تړون سرغړونه ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار عرفت انجم درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅلې کیږي او په 1.50 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23.50 پیسې او په 23.50 پیسې. یو درهم په 1.25 پیسې او په 1.25 پیسې. یو پاوند په 1.3 خرڅلې کیږي او په 1.3 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.42 پیسې او په 1.42 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 پیسې او په 1.25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې په پېښور او کوټه کې به د باران امکان وي. په بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل او دا کرن صوبې او د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به اوري نن ماسپخین په پېښور حیات آباد کې په یو سرکاري ګاډي ځانمرګي برید شوې د پېښې په اړه درته معلومات درکو. ملخوان انصار په مومند ایجنسی کې ځانمرګي برید 15 کسان وژلي دي. د پاکستان سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د فاټا اصلاحاتو د ځنډېدو خلاف د سینټ غونډې نه واک آؤټ کړي. دوی سوای
بار باندې چې کله فاټا والا احتجاج کوي نو مونږ به ورسره د ټولو نه مخکې کینو تر هغه پورې به درنه کې ناسیو چې تر څو پورې دا مرجر شوی نه دی. خیبر پختونخوا سره
په بلوچستان کې ډاکټران وایي په صوبه کې د مرګي مرض زیات شوی دی چې سم علاج ته ضرورت لري.
بلوچستان کې پرسنټیج ما په خل څه نور زیات ول د دې وجه چې د خلکو ایجوکیشن نشته په دې چې مرګي خپل یو علاج لري.
د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې د یوې برېښنایي ادبي مجلې پرانست کړې.
دا مونږه په شعوري توګه چې ای میګزین کو چې مونږ وایو چې د دنیا ټول خلک د دې نه خبر شي زمونږ د هنر نه زمونږ د فن نه زمونږ د علم نه زمونږ د ادب نه زمونږ د ژبې نه.
نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته هوګه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن ماسپخین د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې په موټر سایکل سپاره یو ځانوجون کې برید کوونکی په یو سرکاري ګاډي خپل ځان چولې دی. د پیښې په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو له خبريال غلام غوث نه نور معلومات اخلو. ستړي مشي غلام غوث. ډیره مننه غلام غوث، کو د پیښې په اړه راته معلومات راکې چې دا پیښه چیرته شوې ده، کوم وخت شوې ده او په کوم ګاډي باندې شوې ده؟
جی بالکل، دا د حیات آباد چې کوم پنځم پیز دی، پیز فایف یعنی پنځمه محله، په هغې کې د پیرې د دفتر خوا ته، دغلته کې نور د نیب دفتر هم دی، د قومي اقتصاد ادارې د هغې خوا ته چې کوم دی، نو د ججانو یو ګاری چې کوم دی، نو تېرېدلو چې په دغه محل باندې دغه چاودنه رامنځته شوې ده، او د پیښې په ځای کې چې کوم دی، نو چې کوم د پېښور د پولیسو مشر دی سی سی پی او طاهر خان، لږه شېبه وړاندې هغې زمونږ سره خبرې اترې وکړلې، او هغه دا وویل چې په دغه پېښه کې چې کوم د ګاډي ډرایور دی خورشید هغه وژل شوی دی، او ورسره نور په دغه ګاډي کې څلور جوډیشل مجسټریټ یا ججان چې کوم دی سواره وو، چې یو پکې نارینه جرو او درې دغه وې ښځینه ججانې وې، هغه په دغه پېښه کې دغه شوي دي، جوبل شوي دي، او دغه جوبل کسان چې کوم دي نو حیات آباد میډیکل کانټیکس ته چې کوم دي نو رسول شوي دي، او د دغه پېښې ذمہوار چې کوم ده نو تحریکي طالبان پاکستان چې کوم ویان دی محمد خراسانی، د هغه لخوا چې کوم رسنیو ته خپور شوی بیان دی، په هغې کې هغه د دې پېښې ذمہواري قبوله کړې ده، او اوس کوم ګړی چې کوم دی نو په سیمه کې دا سوتیال دی چې دغه ټوله علاقه چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغې ته خپله ولکه د هغې ستړي ده، او د پېښې په اړه باندې پلټنې پیل کړې دي چې دغه ځای ته کومو کسانو کومو سهولتکارو چې کوم دی نو دغه لامبرګې برید کوونکی چې کوم دی نو دغه شوی رسولی دی، د دې په اړه پلټنې روانې دي، او دغه شان سی سی پي او طاهر خان دا ویلي دي چې په دغه چاودنه کې پنځلس کیلوګرامه چې کوم دی نو چاودونکي مواد دغه کارول شوي دي، او ورسره چې کوم ځانمرګې برید کوونکی دی نو د پېښې د ځای نه د هغه د وجود اعضا چې کوم دی نو یا د بدن ټوټې چې کوم دي هغه میلاو شوي دي، او نورې پلټنې په دغه لټ کې روانې دي.
صحیح غلام غوث، په دغه سیمه کې داسې خبرونه هم دي چې د تحریک انصاف مشر چې دی هغه عمران خان هغه دغه ځای ته ورتلل، نو هغه آیا هم دغه نږدې ځای او کو څنګه؟
بالکل جی، د تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور په دوره وو، د هغه زمون سره یعنی د صحافیانو سره په پېښور په سټ کې هم ملاقات دغه د شیډول مطابق وو، او دغه مهال چې کوم دی نو هغه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو دستوره وو، هغې ته لږه شېبه وروسته د دغه چاودنې نه لا ورسېدلی نه و، خو لکه د هغه په شیډول کې چې کوم دغه د ورتلو پروګرام وو نو هغه وو، او د دغه په دغه هم په دغه لاره باندې چې کوم دی نو د دغه مین سړک د حیات آباد دغه شوی دی تیر شوی دی، نو ویل کېږي چې هغه یو دستورې ته را روانو، خو دا د چاودنې وروسته چې کوم دی نو هغه هغه دستورې کې ګډون ونه کړی شو، ځکه چې په هسپتال کې بیړني حالات ناسب دي، او ټوله توجه چې کوم دی نو د دغه پېښې چې کوم دغه دي زخمیان دي او دوبل تنان دي هغې ته
سمه ده. ډېره ډېره مننه غلام غوث چې تاسو معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو د پېښور حیات آباد د ځانمرګي برید په اړه معلومات اوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی بل خوانن سار په کبالی سیمه مومند ایجنسی کې هم ځانمرګي برید شوی دی چې د لوی ځواکونو د دریو سرتیرو په ګډون پنځه کسان پکې وژل شوي، او پنځه نور کسان جوبل دي چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. تر برید وروسته په غلنې یکغوند او میامنډي کې ګرز بندیز لګول شوی دی. بلخوا په سیمه کې د سرکاري ودانو په ګډون سکولونه هم بند کړل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د لیویز فورز چارواکو په وینا چې دغه چاودنه د غلنې هډکوارټر په لویه دروازه کې هغه مهال شوی چې یو ځانمرګي برید کوونکی د هډکوارټر ودانۍ ته د ننوتو کوشش کوي، خو د یاد فورز غړو ایثار کو. د محمد ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین د مړو او زخمیانو شمیره مشال رډیو ته داسې ویل،
څلور کسان شهدا نو هغه کې سویلی نم پکې او زیاتر پکې کوم دی نو دلیوی اهل کار زخمیان تقریبا ټول سیریس هغه هم په خبر تم ریفر کړ دوه ماشومان او هغه هو له غونډې ماینر انجریز او هغه هم کورته ولېږل زخمیان کوم چې کوم څلور کسان وو هغه کې یو په لار باندې وفات شوی پنځه مړي شوي
د غلنې د سیمو اوسیدونکو او یو ځای خبریال شاکر الله مومن وایي چې کوم محل چاودنه وشوه نو هغه د چاودنې او له هغې وړاندې د ټوپکو د ډزونو آوازونه واورېدل
زمونږ کور نږدې دی مطلب دا چې یکدم فایرنګ شو فایرنګ نه پس دمکه وشوله خو لکه عیني شاهدین داسې وایي چې مطلب دا چې دی ټیم کې د کسانو دوه دریو الله اکبر آواز شو اوس د غلنې بازار بند دی مطلب دا چې سکوټي سرچ شروع کړی دی چې هیڅ حکومانه جانې ته پرېدي نه شي
د چاودنې وروسته په غلنې یکون او میامنډۍ کې کرفیو ولګول شو او د ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شو په سیمه کې د سرکاري ودانو په شمول سکولونه هم بند کړی شو ولې تلاشي اپریشن هم شروع شوی و چارواکي دا هم وایي چې دغه ودانۍ ته دوه ځان مرګو برید کوونکو د ننوتو کوشش کاوه چې یو د لیویس فورس د غړو لخوا په ګولو وویشتل شو ولې دویم ځان والوځو چې په دغه چاودنه کې تر دې دمه پنځه تنان مړه چې په کې د لیویس فورس غړي هم شامل دي ولې پنځه نور زخمیان دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا غلنه بریج زمواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی ده د پاکستان په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو په قبالی سیمو کې د اصلاحاتو ځنډیدو خلاف احتجاج وروسته د سینیټ د غونډې نه واک آوټ کړی دی وینا یې وکړه حکومت د راتلونکي میاشتې دولسمې نیټې پورې په دې لړ کې څه فیصله ونه کړه نو په احتجاج په لاس پورې کړي له اسلام آباد احمد الله نور تفصیل راکوي
د نهې په ورځ د سینیټ غونډې دوران د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف د یو تن په وینا د کابینې د غونډې نه د فاټا اصلاحاتو پیکیج د ایجنډې څخه وویستو د الیاس بلور وینا وه که حکومت د راتلونکي میاشتې دولسمې نیټې پورې دې لړ کې څه فیصله ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وایي چې په فاټا اصلاحاتو ټول اپوزیشن ګوندونه یو اړخته او جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند بل اړخته دي او حکومت هم د دغه دوه ګوندونو مرستیال ښکاری
زموږ مشر دا خبره کړې ده چې بار والا چې کله فاټا والا احتجاج کوي نو موږ به ورسره ټولنه مخکې کینو تر هغه پورې به درنه کې ناست یو چې تر څو پورې دا مرجر شوی نه دی خیبر پښتونخوا سره
د ذکر دا چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه یادې کمیټې ته قبایلي سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي خو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا میب د فاټا اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې د فاټا د راتلونکي فیصله دې د ریفرندم د لارې وکړل شي د جمعیت علماء اسلام فیډلې سینیټر حمدالله وایي چې دوی اوس هم په خپل دریز ولاړ دي
دوی وایي چې د سرتاج عزیز په سربرایۍ کې چې کومه کمیټې ده هغه پښتنه کړې ده هغه پښتنه د پولیټیکل ایجنټ په ذریعه باندې د خپل منشا او د خپل مرزي مطابق چې کوم خلک راغوشتي دي دا غو نه پښتنه کړې ده
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر سمینه عابد وایي چې دوی هم غواړي چې زر تر زره دی فاټا اصلاحات عملی کړي شي او که حکومت نور دا اصلاحات وزن ډول نو دوی به هم پر ضد په احتجاج کې برخه اخلي
هم چاته یې چې فاټا کو کے پی کے میں مرج ہونا چاہیے
مونږ غواړو چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي ځکه چې جغرافیایي لحاظ سره کو کتل شي نو په کلتوري او د ژبې په بنسټ هم قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه ښکاري او تر څو چې فاټا په کامی بهر کې شامل نه کړی شي نو تر هغه ستونزې هم نشي حل کېدی خو له بده مرغه جمعیت علما اسلام او پښتونخوا میپ د خپل ذاتی مقصدونو له وجې نه غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شي
د یادونې ده چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د فاټا پارلماني استازو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې یوه جرګه کړې وه چې پکې د پاکستان مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې وه که فاټا اصلاحات عملي نه کړل شول نو د مارچ په 12مه نیټه به د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په قبایلی سیمو کې اوس مهال دوه ځایي سیاسي ګوندونه موجود دي خو اوس دغو سیمو کې د پاکستان عوامي انقلاب لیگ په نوم د یو بل سیاسي ګوند بنسټ کېښودل شو دا چې په فاټا کې به دا ډول سیاسي ګوندونه مستقبل څه لري او د اولس ته ستونزو په هواري کې به سرول ولوبوي مجید بابر په دې اړه رپورټ لري
د خیبر قبایلی سیمې د جمرود تحصیل سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو د تیر ګل په ورځ د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خودو. دا چې د دغه نوي سیاسي ګوند څه ایجنډا ده او د دې نوي سیاسي ګوند ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د یاد ګوند نوی چیرمین ملک ضربت خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
انشاءالله جی مونږ پورا پورا دا کوشش هم دی او انشاءالله د عوام لاندې مونږ توا کوو چې دا ګوند به انشاءالله چلیږي او مونږ سره پورا پورا تعاون کوي.
قبیلی سیمو کی د مقامی سیاسی گندنو بنیاد اخودل شوی وو، خو تر دا محل دغه گندنو په ولس کې کوم د پام وړ محبوبیت نه دی ترلاسه کړی. دا چې د دې نوی گند سیاسی مستقبل به څه وي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ قبیلی سیمې یو سیاسي کارکونکی او ملک حاجی رسول خان دا نظر لري:
خدمت نن سبا خل شور قبائلم دیر تعلیم تغور تعالیٰ چلی گی سوخ والی کس دمر تک پارٹی جوڑا ولی اشو کام خدمت کا ولی اشنو خام آخا چکم سڑیا کام خدمت کئی
دا چې قبایلی ولس کې آیا دومره سیاسي شعور شته چې د یو مقامی سیاسي ګوند د سوري لاندې راوځي شي او د خپل ستونزو سیاسي حل راوباسي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ وایي:
لکه مخکې چې لا محسوس ته بوله چې کوم پارټي وا اته کې په دې وجه نه کوم شو چې اختیار دې زیات او مضبوط وو، نو اته کې هیڅ قسم چانس نه وو بلکې بندیزونه وو په سیاسي ایکٹیویٹیز باندھے. بیا کلا اوٹ عام شو سیاست میں خوش ہو ریفارم لگ رہا ٹائم پر ٹائم باندھے ملک چې کومه پارٹی جوړ کړ عام داس ٹائم کې جوړ کړ چې دا یو الیکشن پیر کل په وسو نو اوس ایکسټینڈ شوی دی قبایلی علاقو ته دا پولیټیکل پارٹیز ایکټ. نو اوس کا اوس کومه جوړیږي چې رقم فاټا ریفارم خبره کیږي که چت خدا اوسی،
د پاکستان عوامي انقلابي لیگ ګوند چیرمین وایي چې د دوی دا نوی ګوند به ډېر ژر په نورو سیمو کې خپل تنظیمي کار پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورت رد کړی دی او ویلي دی چې دا قسم رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ته د تاوان رسولو ترڅنګ د کډوالو په خپل خوښه د ستنېدو مرحلې ته هم زیان رسوي. هیومن رائټس واچ څو ورځې وړاندې رپورټ خپور کړو چې پاکستان افغان کډوال په زور ستنېدو ته مجبوروي. تفصیل رفت انجم راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر افغان کډوالو متعلق د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی او ویلی دی چې دا قسم رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او نیک نیتۍ په جذبه کې خندان پیدا کوي. واضح دی چې دوه ورځې وړاندې هیومن رائټس واچ د افغان کډوالو په زور واپسي د پاکستان فشار او د کډوالو د ملګري ملتونو یو این ایچ سی آر په دې کې مرستو په نوم رپورټ خپور کړی وو. په رپورټ کې ویل شوي وو چې پاکستان په زرګونو افغان کډوال په ستنېدو مجبوروي، د څه له وجه به چې د دغه خلکو د بیروزګارۍ، غربت او د انتشار په شرح کې اضافه وشي. په رپورټ کې په پاکستان دا تور لګول شوی وو چې پاکستان کې د کډوالو خلاف لویه کاروایی پیل کړي شویدا چې دا شان په دغه کډوالو د واپس لرلو لپاره فشار واچول شي. د رپورت په جواب کې تیر شپه د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا ویل شوی چې په رپورت کې د دلیلونو په غلطه توګه استعمال شوی او په کډوالو د فشار چولو بیان د افغان وړ او غیر ذمہوار دی. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې د ملګری ملتونو کډوالو نړیوالې په ادارې یو این ایچ سی آر هم تنقید کړی وو چې یادې ادارې د افغان کډوالو ګرانټ $2,970 کړو چې دا شان د کډوالو د ستنېدو لړۍ تیزه شي. خو د یو این ایچ سی آر مرکزي بیان بابر بلوچ دغه بیان ردوي. اوای
دا مرسته چې په شروع کې $100 رو بیا $200 دا خو هغه د پاره دی چې هغه افغان چې کډوال چې خپل هیواد ته بیرته ځي هغوی ستونزې هلته دومره زیات شي ولې چې هغوی خپل ترانسپورټ هم په دې کې برابر کوي، هغور خپل ټاټوبی کور هم بیا جوړوي هلته، نو دا هغوی د پاره یو بنیادی مدد دی، هغوی سره مرسته دی. نو زیاتره دا پیسې د وجه نه وو چې هغوی کلی مونږ بیرته ځو، هغوی صاحب خپل فیصله کړی و چې اوس د دوی لپاره دا وخت و چې هغوی دا ویلي چې مونږ خپل هیواد ته ځو.
یاد دی وی چې بلخوا په دې وروستو کې د پاکستان کابینې د رجسټر افغان کډوال ستنېدو موده سږ کال دسمبر پورې غځولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې غیر رجسټر کډوال رجسټریشن مرحله دې هم تر دې کال پای پورې مکمل کړی شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې ډاکټرانو ویلي دي چې د مرګي په مرض زخته ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې زیاتره خلک په سمه توګه د دې ناروغۍ درملنه نه کوي. بلخوا په دې برخه کې د متخصص ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی. ډاکټران وایي د دوایانو له لارې دا ناروغي کنټرولېدای شي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې 2% کسان د مرګي په ناروغي بوخت دي، خو په لسانه علت کې دغه کچه نوره هم زیاته ده. د خبره د بولا میډیکل کمپلیکس د نوروجي د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر سلیم بړی چې تیر ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړی ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر سلیم بړی چې اول چې د دې ناروغي علاج د دوایانو د لارې کېدلای شي.
مطلب مرزان چې دی پاکستان کې بخي زیات سپیشلیز موږ بلوچستان کې پرسنټیج ما په خیال سره نور هم زیات دی. ول دې وجه چې دی خلک ایجوکیشن نسته، تعلیم نسته، خلک په دې باره کې زیات هم نه دی. هغه داسې مرزان چې دی زیات سملا غولک دی، هغه موږ خو منو مسلم انکار نه دی، لیکن موږ دا چې مرګي خپل یو علاج لري په کار چې دا دی چې علاج ورسره دی. د علاج هم ګران علاج هم نه دی، سم علاج وو څلور کال پنځه کال مجبور په سم سي، لیکن بد قسمت څخه زموږ بلوچستان کې دې باره کې خلک خاص دغه نسته آغی چې پیدایش خو واخه ته شپېته کال عمر کې د مرزان اترې ستمرګي ښه.
د ډاکټرانو په وینا چې په پاکستان کې دا وخت د مرګي 400 ناروغان وجود لري، خو د دوی د علاج لپاره یوازې 200 ډاکټران کار کوي. په دې اړه به غوښ سو و نیرو سرجن ډاکټر امان الله کاکړ ته.
په بلوچستان کې کشپېته اویا لکه آبادي ده، په دې کې موږ تقریبا اوس 8 کسان یو هغه سپیشلیست. باوجود د دې چې موږ ډاکټران لرو، د مرګي مریضان مرض دای څه دای څه خلک تر اوسه پوری پرش کار کوي نه، یا تقریبا څه کم د عام ډاکټران دي سمور جی پی زورتوي جنرال فزیشن ورتوي سپکل کو ناشته، هغه د دوه په علامتو باندې څه خبر نه وي. د مرګي مرض دای څه چې هغه کې انسان یو یو کیسه مده سوات جنرالایز دی پلپسی وای پاک مریض به هوښ خو لسه زګون راځي خرکې ځي کله کله زبه موزدوی ته لسه وینم راځي هي د رنه بوله پاک ووزي او سترګې بالا وسی نو یو څو دوه درې منټه کې درته غسوي بیا لا بعد مریض په خوب کې وي. یو کیسه مده دای چې هغه کې مریض د لیونتوب تر چمونه کې کله کله په ځان اخته نو سږغ ورته کې دی ځغ نظر ته کې دی خپل کپلي پورته کې زب شوروي یا دغه سلاړي تیرې بي تا چم کې.
د ډاکټر امان الله کاکړ په وینا چې د نورو ناروغانو په ډول د مرګي ناروغي هم د دوایان د لاري کنټرول کېدلی سي، په کار دي چې خلک د دغه ناروغي په سمه توګه علاج وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د ادب او ژبو د پرمختګ په مقصد په لومړي ځل د یون په نوم ای میګزین یا برېښنایي مجلې پرانیسته وکړه. په دغه ای میګزین کې د پښتو نه علاوه د صوبې نورو ژبو لیکونه او انځورونه شامل دي. تفصیل د خالد خان په رپورت کې دی.
دا یون په نوم د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې لخوا دغه درې میاشتنې برېښنایي مجله یا ای میگزین پرانسته وشوه چې دا چارواکو په نه دغه د صوبې اړومبنې مجله ده چې د پښتو نه علاوه د صوبې د نورو ژبو لیکونه، انځورونه او ویډیوګانې پکې شامل دي. دا پېښور نشترحال کلتور محکمې آډیټوریم کې جوړه دغه دستوره کې ګڼ شمېر ادب سره تړلي خلکو، هنرمندانو او خبریالانو ګډون اوکلو. دا کلتور د محکمې د ادب او د ژبو د پرمختګ څنګ مشر اکبر هوتی په وینا دغه مجله کې د پښتو، اردو، انګریزي او هندکو ژبې لیکونه شامل دي او دغه شان راتلونکو خبرونه د پاره به دوی د صوبې ټولو ژبو لیکوالانو ته بلنه ورکوي چې د دې د پاره لیکل وکړي.
دا مونږه په شوري توګه چې ای میګزین کو چې مونږ وایو چې د دنیا ټول خلک د دې نه خبر شي، زمونږ د هنر نه، زمونږ د فن نه، زمونږ د علم نه، زمونږ دا ادب نو زمونږ د ژبې نه.
دا منتظمینو په وینا دا مجلې د پاره د یون نوم دوی په دې مقصد خوښ کړو چې دغه د پښتو نه علاوه په کوهستانه او شینه ژبه کې هم شته چې معنی سپوږمې ده. دا سواد بحرین نه راغلی د څېړنکار او لیکوال زوبیر دا میگزین د نوم په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
او دې ټول ژبو کې دا یو مشترک ټکی ده، ځکه خود د نوم تجویز کړه چې دا د نورو ژبو کې هم دا یو مشترک ټکی دی او د پښتو یو مخ ټکی دی. نو او پختو کې دا ورکهږي هم لکه دا یون ټکی ډیر کم استعمالي
دغه ای میگزین چې په کال کې هر درې میاشتې پس په نیو کېږي دا کمپیوټر یا موبایل فون باندې په اسانه کولاوي دی یا ډاونلوډ کیدی شي دا میگزین ډیزاینر عبدالماجد پدی اکلا وایي
دا جی زموږ په ډایریکټر اف کلچر په ویب سایټ باندې موجودي حالته چې کوم دې تاسو ډاونلوډ کولای شئ دا چې څنګه کولاو کوي نو دریم نمبر پیج ته تاسو راشي نو الته کې به تاسو ته هر یو چې کوم دې لیکوالي دې تصویر به موجودي او دا هغه جبه کې چې کوم آرټیکل لیکلی نو هغه به لیکلی شي او پیج نمبر به خو چې څنګه پیج نمبر ته ضرورت نشي په هغه باندې هغه تصویر باندې تاسو کلک کوي په ماوس نو تاسو به آرټیکل ته ډایرکټ پوزي الته
دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی سمله غړي زاهد دورانی او لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی پلاس دا دغه میگزین پرانستا او شوا خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کیدونکو لري لنډ خبرونه لانی ساجمل نور د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي نن د پېښور په حیات آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې د یو تن د وشل کېدو د څلورو د شوبل کېدو خبرونه دي چارواکي وایي د برید هدف د جج یو ګاډی وو د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د پېښې سیمواري منلې ده نن سهار د مومند ایجنسی په غلنې هډ کوارټر کې په ځانمرګي برید کې د دریو لوی سرتیرو یو استاذ په ګډون 50 تنه وشل شوي او 50 تنه زخمیان شوي دي د پېښې سیمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په ځندولو د سینټ له غونډې د احتجاج په توګه راوتي او ویلي دي چې حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې په دې اړه څه پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پوري کړي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او د افغان کډوالو په خپل خوخه د ستنېدو مرحلې ته زیان رسوي هیومن رائټس واچ ادارې سورو سیوړانې په رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په سورو ستنېدو ته مجبوروي پروس کې نن د شپږو هیوادونو استاسي د افغانستان په حالاتو خبري کوي دا غونډه چې مسکو یې قربتوب کوي د افغانستان پاکستان چین ایران هند او روسیې استاسي پکې ګډون لري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو قربوي د سپینې ماڼۍ بیان شان سپایسر پرون ویلي په دې لیدنه کې به د ایران د شام جنگ او د داعش او نور وسلوال ډلو ضد مبارزې په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي او تمه ده چې نن د نیټو هیوادونو دفاع وزیران د بروسلز په غونډه کې په دفاعي لګښتونو او ترګریزي جګړې په اړه خبرې وکړي په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز میټس د دندې سمبالولو وروسته په لومړي ځل برخه واخلي لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوري دل چې انیس اجمل درته وړاندې کړ اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنې کړې ده
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ګل په ماخام په لاهور کې شوی ځان وجون کې بریټ کې د دوه پولیس اعلی چارواکو په شمول 14 کسان مړ او د 100 نه زیات جوبل شوی دي ورځپاڼه لیکي چې وفاقي داخله وزارت په لاهور کې د ترهګرۍ د خطرې الرټ په 1 فروری جاری کړی وو او خار ته د دوه وسلوالو د رننوتو اطلاع وا چې پکې یو ونیولې شو خو د اطلاع باوجود د پنجاب اسمبلی د ودانۍ په وړاندې د مظاهرینو را رسیدل او رایوځي کېدل د خطرې علامت وو ورځپاڼه لیکي چې ملک کې د ترجیحاتو ټاکل همیشه مسله پاتې شوې ده په یو خار کې د امنیت خبرداري ورکولو وروسته لومړی ترجیح د خلکو د ځان او مال تحفظ په کار دی خو بدقسمتۍ نه په پاکستان کې داسې نه کیږي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکزی او صوبایي حکومتونو لپاره دي چې داسې خبرداري وروسته د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د خپل برخې ځمداریانې په خطوګه تر سره کولې نو حالات به اوس داسې نه وو بلکې ډیر خبو ورسپانه لیکي چې په سنټ کې څو واره په قامي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدو په حق لویلې شوې دي خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي نو په کار دا چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي او په قامي اکشن پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي ورس پانا پا اخیر کی لکی چی پا پنجاب کی دا وسلوالو دا پتن زائینو موجود گئی پا حق لا چکم آوازونا پورتا کی گی نو پا کار دا چی پر زد دی عملیات وکڑی شی او حکمرانانو لهم پا کار دی چی صرف دا غندنی پا زائی دی دا وسلوالو خاتمه لپارا عملی گامونا پورتا کری جنگ ورس پانا پا خپلی اداری کی لکی چی تیر ورس پا لائن آف کنٹرول دا ہندی فوز پا ڈزو کی درے پاکستانی فوزیان وجلے شوی دی ورس پانا لکی چی دا سی قسم گامونو لوجی دوارو خواو تا تاو تری خوال نور هم سیوا کی دیشی ورسپانه لیکي چې پاکستان له پکار دي چې د نړیواله ورور ولې سره د رابطه وکړي او هندستان دې ته اړ کړي چې د ملګری ملتونو په قراردادونو عمل درآمد یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عدالت لخوا د ویلنټاینز ډے منځلو پر ضد د حکم ورکولو او ګارډین ورځپاڼې د افغان کډوالو په خوندیتوب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په پاتې راتلو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل ناورو.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په لسی کچه د ویلنټاینز ډے په لمانځلو په میډیا کې د دې پاړه په پروګرامونو جوړولو له دې کبله بندیز ولګول شو چې دا د مسلمانانو د روایاتو برخه نه ده. په ویلنټاینز ډے د بندیز حکم د اسلام آباد یو عدالت جاري کړی و. له دې وړاندې تیر کال هم په ویلنټاینز ډے د بندیز لګولو یوه ناکامه هڅه شوې وه. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په دې وروستیو کالونو کې د ویلنټاینز ډے لمانځل زیات شوي دي خو مذهبي ډلې د دې مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کالونو کې په پاکستان کې په مقامي کچه په ویلنټاینز ډے لمانځلو بندیز لګول شوی و خو چا ورته ډېره توجه نه وه کړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د هیومن رائټس واچ په حواله لیکي د پاکستان حکومت لخوا په زرګونه افغان کډوال له هیواده د وستلو او د یې ژوند په خطر کې د اچولو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په دې کې پاتې راغلي چې د یې حفاظت وکړي او پر دې کار د پاکستان د حکومت غندنه وکړي. ګارډین لیکي تیر کال د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته له هیواده د وتلو حکم ورکړ چې د هیومن رائټس په وینا ورسره د افغان کډوالو د تنګولو او یارولو حالات پیدا شول او د جولای میاشت 13 په دې خوا نږدې شپږ لک افغانان پاکستان پر خودو ته اړشل. ګارډین لیکي د کډوالو ادارې ویان دی آریان رومری ویلي UNHCR په افغانانو د فشار په اړه اندېښنې لري. نوموړي دغو پیچلو حالاتو ذکر وکړ چې ورسره د حالات پیدا شوي دي. د آریان رومری په خبره په دې کې د پاکستان پوځي عملیات، اقتصادي ستونزې او د افغان حکومت لخوا د افغانانو خپل هیواد ته د بیرته راتللو لپاره هڅول شامل دي. بلخواسور وړاندې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په دغه هیواد کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر پای غزولې ده. ګارډین لیکي د مهاجرت نړیوالې ادارې یا IOM یو مشر لارنس هارت ویلي دا سمه خبره نه ده چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو سره د رویې په اړه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاتې راتللو نیوکې وشي. نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له ځینو نورو سره د دې حالاتو سمول لپاره ډېر کارونه کړي دي خو هغه یې ولستان نه دي په ډاګه کړي. لارنس هارت وایي چې نړیوالو ادارو ته په پاکستان کې د خپلو کارونو لپاره ځای برقرار ساتلو ته ضرورت وي او په خپلو بیانونو کې د خلکو مخامخ ارسه په ډاګه کول د کارونو لپاره موقع لمنځه وړل شي. ګارډین لیکي د هیومن رائټس واچ د نیوکو سره نورې ادارې هم اتفاق لري.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټ د پاسا سلورو بجو. تاسو د مشال ریډیو پرونو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د امریکای کانګرس غړي د دې خبرې پلټنې کوي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نږدې ملګرو دا غ د واک تر پیلې دو وړاندې د روس سره رابطې کړې وي او کنه. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نور.
د امریکای سینټ اکثریتي مشر میچ میکانل د فروری په 14مه اویلی هغه د تملری چې د سینټ استخباراتي کمیټې به د سپینې ماڼۍ د کامی سلامتیا سلاکار مایکل فلن چې د خپل دندې مستعفی شوی دی د روسي چارواکو سره د رابطو په اړه پوښتنې کوي. بینماړی وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل ملي امنیت له سلاکار مایکل فلن لخوا په واشنگټن کې د روس له سفیر سره د هغه ټلیفوني مکالمې له کبله وغوښتل چې استعفا ورکړي او په دې برخه کې کومه قانوني مسله نه ویني. مایکل فلن وروسته له هغه استعفا ورکړه چې د روس له سفیر سره د ټلیفوني خبرو اترو تفصیلات په ډاګه شول. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په فلن انتقاد کیږي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د روس له سفیر سره په دسمبر میاشت کې د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه تیر باسلې دي. د امریکایي کانګرس ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند دواړه د روس او د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ د ممکنه اړیکو په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. ټرمپ پرون د هغو معلوماتو افشا کېدل وغندل چې د مایکل فلن د استعفا سبب شول. د فلن په اړه په راپورونو کې راغلي دي چې نوموړي په دغو خبرو کې د روس سفیر سرګی کیسلیاک سره پر روسي بندیزونو خبرې کړې دي. بلخوا فلن ویلي چې په دغو خبرو کې پر روسي بندیزونو څه نه وو ویل شوي. د دغې راپورونو وروسته مایکل فلن د فروری په 14 ډیلی کالر ته ویلي دوی د هغو 15 روسي سفارتکارو په اړه خبرې کړې چې د دسمبر په 9 ورته د پخواني ولسمشر باراک اوباما انتظامی لخوا د واشنگټن د پریښودو حکم ورکړل شوی و. هغه وایي په دغو خبرو کې د روسي بندیزونو په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي هڅه کیږي چې د ماسکو په شپږ اړخیزه غونډه کې ټول ګډونوال هغه موافقې تایید کړي چې د ماسکو په مخکینه درې اړخیزه غونډه کې پریسلام شوې وه. د رپورټونو له مخې په ماسکو کې د چین، پاکستان او روس په ګډون د دسمبر د میاشتې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو ملاتړ ترڅنګ د دوی په مشرانو د سفر د بندیز لرې کېدو غوښتنه هم شوې وه. په هغه غونډه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې په د افغانستان حکومت تنقید کړو. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. تفصیل د اکرام الله اکرام نه اورو.
یو شمیر کارپوهان وایي روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په شپږ اړخیزه ناسته کې د تیرې درې اړخیزې ناستې شوې موافقې د افغانستان او سیمې په ګټه وښایي. د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر حشمی د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شپږ اړخیزې ناستې په وسیله چې نن په مسکو کې جوړه شوې هڅه کیږي چې د پخوانیو پریکړو په اړه د افغانستان، هند او ایران رضایت ترلاسه او د تایید ټاپه پرې ولګوي.
امروز بخش دوم
از نوموړی وایي نن د هغه کانفرنس دوهمه ورځ ده چې د تیر کانفرنس د پریکړو له مخې جوړیږي. په هغه کانفرنس کې چې درې هیوادونو د خپلو ګټو په اساس کومې پریکړې کړې وي، اوس غواړي چې د هندوستان، افغانستان او ایران د استازو په وړاندې په دغه پریکړو د تایید ټاپه ولګوي. د مسکو د چهارشنبه ورځې ناستې ته افغانستان، ایران، هند، چین او پاکستان بلل شوي چې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په تړاو بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې د دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس چې یو باصلاحیته استازی دی ګډون لري. د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان په ګډون درې اړخیزه ناسته سباندې یو نیمه میاشت وړاندې د افغانستان له ګډون پرته په مسکو کې ترسره شوې وه. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه وښودل شوه او درې واړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو هوکړه وکړه. او همدارنګه چین، روسیه او پاکستان په دې سلا شول چې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د چټکوالي په برخه کې همکاري وکړي. په مسکو کې د شپږ اړخیزه ناسته په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې روسي چارواکو د داعش په وړاندې له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره تایید کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي آرین یون وایي افغانان او افغان دولت د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي.
که چیرې راتلونکي کې بیا هم دوی د خپل حمایت د طالبانو نه پرېږدي او د دوی نه لاس واخلي او واقعا د افغانستان د سولې د راوستو په برخه کې دوی دوګونی سیاست نه لوبوي او په صداقت غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، نو بیا کېدای شي افغانستان هم لوړ پوړي چارواکي ولګي په راتلونکو مذاکراتو کې او بیا دوی هم علاقه سره وخي.
لا تر اوسه معلومه نه ده چې د مسکو شپږ اړخیزه ناسته به د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې ګټوره ثابت شي او کنه. خو له دې وړاندې په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي دي چې د افغانستان جګړه سیمه ایز لاملونه لري او له شک پرته د سیمې هیوادونه په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولی شي.
تاس مشال ریڈیو ته وګه برتانی ورسپانه د ټایمز لیکي چې روس دا مهال غواړي چې په نړیواله کچه روانه هر شخړه کې د امریکا سره رسوخ ختم کړي او ځان ته لار هواره کړي. د داخلي کڼ نور مهم ټکی له مجید بابر اورو.
برتانوی ورسپانه دی ټایمز په خپل یو مقاله کې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د هغه غونډې موضوع باندې خبره کوي چې نن کیږي. ورسپانه لیکي چې تقریبا درې لسیزې کیږي چې روس د افغانستان نه وته دی، خو اوس ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د روس د اثر و رسوخ په اړه په نوو لارو چارو غور کوي. په دې لړ کې نن په ماسکو کې یو غونډه کیږي چې څنګه په افغانستان کې د سو لسیزونو روانه جګړه پای ته ورسوي. په دغو خبرو اترو کې د کابل، اسلام آباد، تهران او بیجنګ نه چارواکي برخه اخلي، خو په افغانستان کې د امریکا د 2200 سرتیرو د موجودګۍ نه باوجود روس امریکا ته په دې خبرو اترو کې د برخه اخیستو بلنه نه دا ورکړي. د ورسپانې په خبره روس منلی دی چې طالبانو سره په محدوده کچه رابطې دي، خو روس بیا دا دریځ لري چې طالبانو سره یې ځکه سیاسي اړیکې ساتلې دي چې افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره یې کینوي. خو افغانستان طالبانو سره د روس لخوا په اړیکو ساتلو اندېښنې څرګندې کړې او ځینې افغان پارلماني غړو روس تورن کړی چې طالبانو ته وسلې ورکوي، خو روس بیا دا تورونه ردوي. ورسپانه لیکي چې روانه اونۍ یوې کرملن پلوه ورسپانې سره په خبرو کې یو پخوانی طالب کمانډر سید محمد اکبر آغا ویلی دی چې افغان طالبان د روسی چارواکو سره د کلونو راهیسی په رابطه کې دي. د ښاغلی آغا په خبره موږ غواړو چې روس سره اړیکې په دې موخه ښې کړو چې د امریکا د زورواکۍ نه وژغورل شو. ښاغلی آغا امریکا باندې تور لګوي چې افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله ځکه پیاوړې کړه چې دغه هیواد کې په وسلوالو کې تقسیم راولي او خپل موجودیت ته دوام ورکړي. تیر اونۍ د یوې اورېدنې پر مهال په افغانستان کې د ناټو امریکایي کمانډر جنرال جان نیکلسن ویلي چې په افغانستان کې ایران او روس طالبانو ته وسلې ورکوي او د هغوی ملاتړ په دې موخه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا تشخص ته زیان ورسوي. همدغه خبره د امریکا مخور سیاستوال جان مکین هم کړې وه او ویلي وو چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې یو شمېر لوړپوړو طالب کمانډرانو د ایران دوره هم کړې وه. خو ځینې څېړونکي وایي چې روس دا مهال په دې هڅو کې دی چې په نړیواله کچه هر شخړه کې د امریکا د نعم البدل پر ځای ځان ته لار هواره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نیټو عمومي منشي وای په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت یا میشن نه مهم درس اخیستی دی. هغه دا چې دغه میشن په لومړیو کې باید د افغانستان امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وي. ینس ټولټنبرګ په برسلز کې خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د نیټو راتلونکي ماموریت بسپرلي او اوړي کې د جګړې تر بل فصل وروسته او د هغه هیواد د حالاتو شرایطو تر ارزولو وروسته معین کیږي. فریبه ظاهر معلومات لري.
د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي ناټو په تیرو څو کلونو کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مهم رول درلود او په افغانستان کې د دغه ائتلاف تر ټولو لوی پوځي عملیات د تروریزم په وړاندې و. نوموړي په برکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د عملیاتو د پیل دلیل دا و چې دغه هیواد د نړیوالو تروریستانو په ځالې بدل نه سي، ځکه همدا اوس یو شمېر د ده په وینا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ستولتنبرګ وایي ناټو په دغه هیواد کې د خپلو 14,000 سرتیرو په ساتلو سره غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو له تروریزم سره د مقابلې وړتیا عمومي. د ناټو سرمنشي په وینا د افغانستان د ځواکونو داسې روزنه چې وکولای سي په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مهم ګام دی. د ستولتنبرګ په خبره ناټو باید آماده اوسي یو ځل بیا خپل ځواکونه دغې جګړې ته ولیږي، خو د اوږدې مودې لپاره به دا اغېزمنه وي چې سیمه ییز ځواکونه په خپل هیواد کې د تروریزم په وړاندې جګړې مسؤلیت واخلي. دا هغه څه دي چې د ناټو سرمنشي وایي دغه ائتلاف د تروریزم په وړاندې د نړیوالې جګړې د خپتوګه تر سره کوي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته طالبانو او نور وسلوالو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جرأت پیدا کړ او په تیر پسرلي کې پر مختلفو سیمو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونو ته هم ډیر تلفات ورسېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالي ډلې حضور هم لیدل کېږي. دغه حالت د امریکا پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. هغوی په افغانستان کې د لا ډیرو نړیوالو ځواکونو د حضور غوښتونکي دي، څو وضعیت تر دې بدتر نه سي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتن سټولټنبرګ په دې اړه وویل چې ناټو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت دوام ته ژمنه ده. د ناټو د غړو هیوادونو او نور متحدینو مشرانو یې تیر کال پریکړه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته به دوام ورکوي او له افغانستان سره یې سیاسي مشارکت رامنځته کړ. د سټولټنبرګ په خبره همدغه د ناټو او متحدینو هڅې وې چې د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونه جوړ او پیاوړي سوه، او دوه کاله وړاندې د ناټو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په خپل هیواد کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې مسؤلیت په غاړه واخیست. سټولټنبرګ زیاتوي یو مهم درس چې دوی د دغه ماموریت څخه واخیست دا و چې د افغان پوځیانو روزنه یې باید د خپل ماموریت په لومړیو کې پیل کړی وای، څو افغان ځواکونه لا وختي توانېدلی وای چې خپل امنیتي مسؤلیتونه واخلي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په دې اړه امریکایي چارواکو ته توضیحات ورکړي دي او غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر ډیر سي. یانس سټولټنبرګ ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت د راتلونکي په اړه به د روان میلادي کال د پسرلي او اوړي د جګړو تر فصل وروسته او هم د دغه هیواد د حالاتو تر ارزولو وروسته پریکړه وسي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د هند خلایي پروګرام ادارې د چهارشنبه په ورځ خلا ته یو سلسلور سیارچی یا سیټلایټ سستولې دي چې په یو وخت په دومره شمیر کې خلا ته د سیټلایټ سستولو یو نوی تاریخ یې رقم کړی دی. په دې کې درې د هند خپل او نور د بهر هیوادونو دي. نور تفصیل درته منور شاه اوروي.
د هند د خلایي سیړنو د پروګرام چارواکي وایي په دغه هیواد کې جوړ کړل شوی پولر سیټلایټ لانچ وهیکل د چنای خار سره نږدې د یو خلایي مرکز نه استول شوی چې په نیمه ګنټه کې په خلا کې خپل مدار ته داخل شوی دی. د یاد ادارې مشر بی جی کومار د جرمني خبری ایجنسی ډی پی ای ته ویلي دا د دوی لپاره د ډېرې خوشحالۍ موقع ده ځکه چې ټول یو سل سلور سیټلایټس یا سیارچی په کامیابۍ سره خپل مدار کې ګرځي. په دغه خلایي وهیکل یا ګاډي کې درې هندي سیټلایټس وو، شپږ نوي د امریکا وو او نور یو یو د اسرائیل، کازاکستان، سویټزرلینډ او نیدرلینډ وو. هندی وزیر اعظم نریندرا مودی په دې مشن کې شاملو ساینسدانانو ته مبارکي ورکړې او دا یې د هغوی یو ځانګړې لاسته راوړنه ګرځولې ده. د نوموړي لخوا په دې اړه جاري شوي بیان کې راغلي چې د خلایي پروګرام د ساینسدانانو بریا د ټول ولس بریا ده او د دې هیواد ولس د دوی کامیابۍ ته سلام کوي. لدې وړاندې په 2014 کال کې روس خلاته په یو وخت و دیرش سیټلایټ سیاسي آرچی استولې وي. ډی پی ای خبری ایجنسی د ریپورتونو په حواله لیکي چې د هند لخوا په دې استول شوو سیټلایټس کې هغه هم شامل دي کوم چې بعد گاونډي هیوادونو چین او پاکستان د هلو زلو سارنه کوي. په هند کې د 1999 کال راهیسې شروع شوی پولر سیټلایټ لانچ وهیکل په ذریعہ دغه هیواد تر اوسه په بیلابیلو بوقو یو سل دویش سیټلایټس یا سیارچی خلاته استولې دي چې پکې درې سلویخت د هند خپل دي او نه اویا د نورو هیوادونو دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل لیکنه کې دا غي افغان میرمنې شایمې کې سره غستې ده چې افغان طالبانو ورله درې ځامن وژلې دي. د لیکنې نورې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي رسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغې افغان خزې شایمې موضوع راغستې ده چې په یو ورځ ورله افغان طالبانو درې ځامن وژلې وو. ورځپاڼه لیکي چې د کابل د یوې ګڼمیشتې سیمې د غره په ویخ کې میرمن شایمې د کلونو راهیسې په ډېر سخت محنت سره د خپلې کورنۍ لپاره یو کور جوړ کړی و. دغه وران ویجاړ کور کې اوس هم د هغه وخت نښې تر سترګو کېږي چې کله به د شایمې د بچو نه ډک و او خاوند یې ژوندی و. خوس په دغه کور کې موجود هر سیز هغې ته د خپلو زامنو یادګیرنه کوي. په مخامخ دیوال د ګړی د ستنو ټک ټک ورته کور ته د زامنو د راتګ وخت یادوي او په کور کې شوی نوی رنګ روغن ورته د هغه واده یادونه رامخته کوي چې هډو ونه شو. د دې نه علاوه په کور کې یو شمیر انځورونه چې څه په فریمونو کې لګېدلي او سنا هر وخت شایمې ته د خپلو وجلې شوو زامنو یاد تازه کوي. دې سره سره یو د آب زمزمو د اوبو سکلو کټورۍ او بل د وجلې شوي زوی امان الله د لاس د پخلي سمسه. شایمې ورځپاڼې ته ویلي دي دا سمسه زما د زوی د امان الله د لاس نخه ده. دا زه هره ورځ د المارۍ نه راخلم په اوبو یې وینځم او بیا یې په المارۍ کې ږدم. شایمه وایي دا نخه به تر مرګه پورې ما سره وي. امان الله د شایمې په هغو دریو زامنو کې یو و چې تیره میاشت په کندهار کې سره د خپلو دوو نورو رونو د پولیسو په یو پوسته کې د افغان طالبانو لخوا ووجل شول. دغو دریو واړو رونو په افغان پولیسو کې دنده ترسره کوله. د ورځپاڼې په خبره په افغان جګړه کې تر دا مهال نارینه په ډیر ګڼ شمیر وجلې شوي دي او اوس هم وجلې کیږي. خدا داسې جګړه ده چې یو طرف یې هم نشي ګټلی خو پکې افغان ځوانان هره ورځ وجلې کیږي. دا د شایمه هر ورځ اوس د خپلو دریو زامنو د وجنې غم لمانځي. د هغې نور شپږ بچي هم شته او دغه درې واړه یې د ګټې وټې یوازینی ذریعه وه.
داوو مجید بابر د افغانستان د ننګرهار ولایت تخیوی ولسوالۍ د بر کاشکوټ اوسیدونکي وایي چې د دوی په کلي کې د جینکو سکول دیوال نه لري چې لمل ډېری جینکې په اتم جمعات کې سبقونه پریږدي. دوی د پوهنې له ریاست غوښتنه کوي چې ښوونځي ته د احاطې دیوال جوړ کړي. بلخوا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په راتلونکي مالي کال کې د ښوونځو رغونو په چارو کې د جینکو سکولونو ته لومړیتوب ورکوي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ لري.
ننګرهار د خیبی ولسوالۍ د برکاشکوټ کلی اوسیدونکي وایي چې د دوی د کلی د نجونو ښوونځی د احاطې دیوال نه لري چې له وجې اکثره نجونې نشي کولی چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي. یو تن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالي سیمو کې د نجونو تعلیم ډیر ضروري دی خو نجونې د ښوونځي د احاطې د دیوال د نشوالي له امله په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي.
زما نوم اسلام خان دی. چې مکتب د ولس لپاره او د خلکو لپاره ضرور او زمونږ مکتب دیوال نه لري. هغه جون کوي چې مکتب ته راځي چې هغه پیغله شي نو بیا یې پلونه نه راپرېږدي. د اتم سره مخ نه پرېږدي چې راشي مکتب له کوم د ته احاطه ته وشي نو جنقۍ به په پرده کې شي او هم به زمونږ تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي.
د برکاشکوټ د نجونو د ښوونځي عامر معلم ودان وایي چې که د احاطې د دیوال تر څنګ ورته د ګودام او ادارې لپاره خونې جوړې شي نو د دوی ستونزې به ورکمې کړي.
د اول سنف نه تر دولسم ټولګي پورې درې دورې مونږ فارغان ورکړي. زه غواړم چې د برکاشکوټ د نسوانو لیسې لپاره احاطه او اداره او تعبیرخانه نه لرو چې د شاګردانو د تدریس د خونو نه مونږ استفاده ونکړو د ادارې لپاره او د تعبیرخانې لپاره شاګردان په خپلو سیلفونو کې پزې شي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې دوی د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د ښوونځیو په رغنیزو چارو کې د نجونو ښوونځیو ته لومړیتوب ورکړي چې د برکاشکوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې دیوالې په سر کې راځي.
موږ چې د ودانیو د جوړولو ترمیم لپاره کوم وړاندیزونه په 1906 نوي کال کې پوهنې وزارت ته مرسته کوونکو ادارو ته کړي دي. یو متوازن شکل باندې په هر ولسوالیو کې چې موږ پروګرامونه لرو لومړیتوب د نجونو ښوونځیو ته دی. تر کومه ځایه چې د خیبی ولسوالۍ د کاشکوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې د دیوال خبره ده زموږ هڅه به دی چې موږ د مؤسساتو لخوا نه لومړنۍ مرسته ترلاسه کوو او یا د حکومت له لارې د وزارت معرف لارې نه ترلاسه کوو نو انشاءالله چې دې ته به لومړیتوب ورکوو.
په ننګرهار کې 902 باب دولتي ښوونځي شته چې 3.5% یې ودانۍ نه لري او تر 1500 پورې ښوونځي د احاطې دیوالونه د څښلو اوبه او تشنابونه نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د دې خبرونې په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یواره بیا لانی ساج ملاورو. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي نن د پېښور په حیات آباد کې ځانمرګي برید شوی چې پکې د یو تن د وژل کېدو د څلورو د ژوبل کېدو خبرونه دي. چارواکي وایي د برید هدف د چرچې اوګاړې وو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د پېښې ذمهواري منلې. نن سهار د مومند ایجنسۍ په غلنې هیډ کوارټر کې په یو ځانمرګي برید کې د دریو لوی سرتیرو یو استاذ په ګډون 500 تنه وژل شوي او 500 تنه زخمیان شوي دي. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په ځنډولو د سینټ له غونډې د احتجاج په توګه راوتي او ویلي که حکومت د راتلونکي میاشتې 12 نیټې پورې په دې اړه څه پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پوري کړي. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه د هیومن رائټس واچ رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا قسمه رپورټونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي او د افغان کډوالو په خپل خوښه د ستنېدو مرحلې ته زیان رسوي. هیومن رائټس واچ د اداري سوره زی وړاندې په یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان افغان کډوال په زور ستنېدو ته مجبوروي. په روس کې نن د شپږو هیوادونو استاسي د افغانستان په حالاتو خبرې کوي. دا غونډه چې مسکو یې قربتوب کوي د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استاسي پکې ګډون لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو قربوي. د سپینه ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون ویلي په دې لیدنه کې به د ایران، د شام جنگ او د داعش او نورو وسله والو ډلو ضد مبارزې په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. تمه ده چې نن د نیټو هیوادونو دفاع وزیران د برسلز په غونډه کې په دفاعي لګښتونو او ترګریزې جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز میټس د دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل برخه واخلي. او د امریکا رسنو رپورټ ورکړی د روس نوی کروز میزایل سپر سې کړی دی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول له تړونه سرغړونه ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحا میرزاده، انیسا اجمل او تکنیکی همکار جاناتن رامیرز کارسیا دنده په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله په نام.